پیدا کړي چې ګواکې غیر مستحق کسان سټایل شوي دي. کندوزیانو ته معلومه ده چې چاچی له کندوز دفاع کړي هغوی نه دي تقدیر شوي. دا له امنیتي ځواکونو سره جفا ده.
سربیره پر د پجرګي کې د یاد ولایت استازي شکرې پایکان هم د دولت لخوا د غیر مستحق او امنیتي مسؤلینو پر سټایل او انتقاد وکړ.
جمهور رئیس باید لږ صبر کړی وای. د حقیقت مندنی کمیسیون څېړنې بشپړ کړی وای، بیا به یې مستحق کسان ستایلی وای. له بده مرغه داسې کسان وستایل شول چې کندوز په جنګ کې ښکېل او سقوط ته نږدې و، خو دا جناب صاحبان په صحنه کې نه و.
کندوز ښار د میزان په شپږمه د وسلوالو طالبانو د حملو په نتیجه کې شاوخوا دولس ورځې د حکومت له ولکې وتلی و. سباندې یوه اونۍ مخکې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم د ملي امنیت د پخواني عمومي رئیس امرالله صالح او د پوهنې د پخواني وزیر فاروق وردک په مشرۍ د کندز د پیښې د لاملونو د موندلو لپاره د حقیقت موندنې یو غیر دولتي کمیسیون وګمارل شو چې په درې اونیو کې پیښه وڅېړي او نتایج حکومت ته وسپاري. د حقیقت موندنې دغه کمیسیون تېره اونۍ له کابل څخه کندوز ته تر روانېدو د مخه خبریالانو ته وویل د کندوز پیښه به له هر ډول سیاسي او نورو ملحوظاتو پرته په بېطرفۍ سره وڅېړي. د کمیسیون مسؤلینو ویل د جمهور رئیس په حکم کې راغلي چې حکومت به د حقیقت موندنې د کمیسیون له ارزیابۍ وروسته له طالبانو سره په جنګ کې د ښکېلو امنیتي مسؤلینو مکافاتو او مجازاتو ته اقدام وکړي. د کندوز ولایت ځینې اوسیدونکي هم وایي چې حکومت د حقیقت موندنې د کمیسیون له ارزیابیو د مخه د امنیتي ځواکونو د ځینو مسؤلینو په ستایلو کې له بیړې کار اخیستی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو له پرله پسې هڅو سره سره د یاد ارګان چارواکي خبرو کولو ته حاضر نه شول. کارپوهان وایي افغانستان له 2000 لومړي کال راهیسې له وسلوالو مخالفینو سره په جنګ کې ښکېل دی او ډېر ځله لیدل شوي چې د جنګ په ډګر کې ځینې قرباني شوي له نظره غورځېدلی دی. دوی وایي په دې ډګر کې د دریګونو امنیتي ځواکونو ریښتینی مستحق هغه کس دی چې په سختو شرایطو کې هم سرخندونو ته حاضر شوی او خپله مېړانه ثابته کړې ده. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په کندوز ښار کې څوارلس ورځنۍ جګړې خلکو ته ډېر مالي زیانونه اړولي دي. د کندوز ښار یو شمېر دوکانداران او خلک له حکومته غواړي چې د دوی د اوښتو زیانونو توان ورکړي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له یو شمېر خلکو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
په کندوز کې جګړه ځپلي خلک له حکومت څخه د وراوښتو خساراتو تاوان غواړي. د کندوز ښار څوارلس ورځې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې شاهد و، خو د دغې جګړې له کبله ټول دولتي تاسیسات، همدارنګه د یو شمېر ملکي خلکو کورونه، دوکانونه، د تیلو پمپونه او مارکیټونه سوځېدلي دي او یا هم د بمونو په چاودنو کې ویجاړ شوي دي. د کندوز ښار د یو شمېر دوکاندارانو په خبره چې د جګړې ډېر زیان ملکي خلکو ته رسېد، دوی وایي چې د دوی دوکانونه د جګړې له کبله سوځېدلي چې له کبله یو شمېر دوکانداران ډېر متضرره شوي دي. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې له هغو دوکاندارانو او خلکو سره مرسته وکړي چې دوکانونه، همدارنګه کورونه یې سوځېدلي دي.
تقریبا پنځلس شپاړس ورځو کې چې په کندوز کې جګړه وه، خلک یې ډېر زیانمن کړل، خلکو ته ډېر تاوانونه ورسېدل، خلک اواره سول، خلک بېچاره سول او خلکو اوس امید او تمه دا ده چې له یو خوا نه امنیت راشي او له بلې خوا نه عاجل کومکونه باید له دې خلکو سره وشي تر څو چې دوی په زخمونو باندې ملهم کېښودل شي.
موږ داسې کې له خپله سره دغه جګړې کې لس دوکانه قریب موږ هم سای دوکانونه سره ټول دوکانونه وسوځېده. دغه جګړې کې سیده ټول بېچارهګان قرضار او ګار مالونه بازارجاري هر یو بازارجاري لرله او لس قریب پنځه شل ورځې کېږي بېچارهګان دوکانونه هماسې پاتې دي. اخوا دغه ته دولت سره منډې وهي، دولت ورسره سیده ټول سرهشی جایب ورته نه ده ورکړی.
د ښار یو شمېر دوکانداران د دې تر څنګ چې د خپلو وراوښتو تاوانونو غوښتونکي دي، دوی همدارنګه له مرکزي حکومت څخه غواړي چې د کندوز ښار شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي، څو په راتلونکي کې نوموړی ښار د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي. د کندوز ښار یو تن دوکاندار ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
جنګونه دي، دغه وروره جان ټولو ځورولي یو، لکه یا دې جانه پرېښو یا هغه جانه پرېښو ځورولي، ټیکاو پارچا نور څه غشتنه مودغه چار امیر اولی دولت نور نور څه نه غواړو ارامي غواړو.
د کندز ښار اوسیدونکو وای کڅه هم وس محل نسبتا امنیت ښه شوی دی، خو جګړه خلک ډیر ویرولې دي او لا هم خلک په دې ښار کې د خوندیتوب احساس نه کوي.
زمونږ غاګل ازادي رادیو اوري قدرمنو اوریدونکو، او اوس هم یو جالب په زړه پورې راپور ستاسو لپاره لرو. لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه، په خوست کې یو زده کوونکي داسې یوه دروازه جوړه کړې چې د غږ او د اوبخې د ټوپک او بم د ډز او چاودنې په اوریدو سره په اتومات ډول بندیږي. له خوسته د ازادۍ راډیو خبریال نجیب الله الوخیل په دې اړه د راپور برابر کړی.
په خوست کې د فیض الله په نوم د میخانیکي انسټیټیوټ یو زده کوونکي داسې دروازه جوړه کړې چې د ټوپک ډز او د چاودنې د غږ په اوریدو سره فوراً تړل کیږي او ودانۍ ته د بریدګرو د ننوتو مخه نیسي. اتلس کلن فیض الله چې د برق د څانګې په لسم ټولګي کې زده کړې کوي وایي چې دا کار د بانکونو، شرکتونو، موسسو او نورو مهمو ځایونو د امنیتي تدابیرو د قوي کېدو په موخه کړی دی.
دا داسې دروازه ده چې مثلا یو کمپنی دی، یو شرکت دی، یو ملي بانک دی یا شخصي بانک دی، په دې باندې یو جنایتکاران یو څوک غواړي چې په زور سره داخل شي دننه. دا دروازه چې کله د شور اوري، د ډزو شور اوري، د چاودنې شور اوري، دا دروازه به په خپله انعکاس کوي، دا دروازه به بندیږي.
فیض الله وایي چې دا کوچنۍ دروازه یو بیلګه او سیمپل دی. کچیر شرکتونه وغواړي لوی دروازې جوړې کړي او د تخنیکی امکانات برابر کړي، نو کولای شي په لوی سایز او اساسي ډول دا کار سرته ورسوي.
بالکل، دا چې کله ضرورت وي یو څوک دروازه غواړي، په هغه باندې بلوی مصرف راځي، هغه دروازه بلوی وي، هغه سامانات چې کومه ماته ضرورت لري هغه لپاره ساختماني کمپنۍ ضرورت دی.
د میخانیکي انسټیټیوټ زده کوونکی فیض الله وړاندې وایي چې په راتلونکي کې د ماشومانو لپاره د یوې داسې زانګو د جوړولو پلان لري چې د ماشومانو له ژړا سره به خپله زنګول پیلوي.
یو زنګو جوړول پلان مې دی چې کله یو مور د خپل ماشوم اچوي په زنګو کې، غواړي چې دغه ستونزمنه نه وي، بې خوبه شوي نه وي، د شپې پر وخت وي، د ورځې پر وخت وي، چې کله ماشوم ژړا کوي او دغه زنګو به خپل حرکت ورکوي، زنګوي به.
د فیض الله یو تن ټولګیوال وایي چې په دې انسټیټیوټ کې ښه استعدادونه شته، خو امکانات او پرمختللې ټکنالوژي پکې نشته.
نوم مې نجیب رحمان دی، زه خپل هم د برق پرشته کې خپل زده کړې کوم. او فیض الله چې دی واقعي چې یو با استعداد زده کوونکی دی، دولت مونږ ته کچیر توجه کوي، شاید دین هم زموږ په سینګ کې داسې زده کوونکی شته چې ښه کارونه ترسره کړي.
د محبت الله حمزه په نوم د ماشین کاری د شبې یو تن ښوونکی افغانی زده کوونکی دی او کان سره تشبیه کوي چې استعدادونه یې سپړل ته اړتیا لري.
زه خپله هر ځوان دلته د مساینک د کان سره تشبیه کوم، چې یعنی موږ هر ځوان چې د یو خام مواد کې چیرته دوه فرې او چوکاټ جوړ شي، نظم جوړ شي، نو زه امید لرم چې افغانستان په هر بخش کې او په هر ډګر کې به ان شاء الله نړۍ کې به لومړی مقام لري.
یادونه ورده، خوست میخانیک انسټیټیوټ چې د فعالیت اته 50 کلنه مخینه لري، د ماشین کاری، برق، ترمیم موټر، نجاری، ساختمان او کمپیوټر ساینس په شپږو څانګو کې زده کوونکي پر نیمه لوړ زده کړو بوختي. د دې انسټیټیوټ د ری فارغان په خار کې د برق، ماشین کاری او د موټرو د ترمیم ورکشاپونه لري او په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
لما وما وبخیل وما ولسوالۍ څخه قاری محمد مدنی لیکي، طالبانو نه هیله کوم چې د نورو د اهدافو لپاره ځانونه قربان نکړي او له دولت سره په مذاکره او تفاهم کې د حل لارې عمومي. عبدالناصر خپلواک له هلمند په خپل سمس کې خیرې کړي او لیکي هغه کسان د خدای ورک او خراب کړي چې دغه جګړې پلان کړي او زموږ ژوند او اقتصاد ته زیان اړوي. عبدالله خوګیانی له کندهار لیکلي، افغانستان د خپل زوړ سیاست ته تغیر ورکړي، د پاکستان په وړاندې کې ست تغییر ورنکی اوس خو لا 9 میلیارډ ډالر توان راوخته، که سیاست ته تغییر ورنکی نو لا ډیر لګ توان به وویني. او ګل احمد سانګزی له برکی برک ولسوالۍ څخه لیکلي، ولسمشر دا 9 میلیارډ ډالر چې له بودیجې څخه مصرف شوی په بیوزلو خلکو ویشلی وای، نو ټول افغانان به ترې خوشاله وو. د ازادۍ رادیو خبری ساعت اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو مسؤلین وای افغان صادرونکو ته د تورخم پر پوله د پاکستانی چارواکو لخوا یو ځل بیا ستونزې پیښې شوې. دوی وای پاکستانی مامورین اجازه نه ورکوي چې په میوه او سبزیجاتو بار ټرکونه پاکستان ته ننوځي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت لویان مسافر قوقندي سره مرکه کړې.
قوقندی شپ د افغان سوداګرو تقریبا 300 ټرکونه چې تازه میوه او سبزیجات پکې بار دي ویل کیږي چې د تورخم په بندر کې ولاړ دي او پاکستانی مقامات اجازه نه ورکوي چې داخل شي. د دې علت څه ده؟
د ګوند سلوریشم نیټه کې د پاکستان د سفارت نه مونږ ته یو مکتوب راغلی د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته چې د دې نه بعد مونږ هغه روډ پاس نه ورکوو. د افتا د تړون له مخې افغان موټران کولی شي چې ضمانت خطونه واخلي د ترانسپورت او هوا چلند وزارت څخه او کولی شي چې موقت سندونه واخلي چې تر پاکستان پورې لارې او بیا راشي. د سرطان د دېرشم نیټه کې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت یو مکتوب پرل خوانه دا خبر که او هم د مالی وزارت د عواید او گمرکانو موینیت ده، هم د ترانسپورت او ملکی هوا چلند محترم وزارت ده، هم د سوداگری و صنایع خونو ده چه تاسی خپلا آمادگی او نیستی ابتا ترون نمخ پاکستان دا سندونه نور که چه تاسی لاشی او راشی باید دا سند چه د اتکال ترون نمخ ورکول که چه زمانت خط دی چه د ترانسپورت او ملکی هوای چلند محترم وزارت ورکوی او هم دا موقت سندونه چه تاسی لاشی د پاکستان پا گمرکونو که دا غذا اینا موقت سندونه واخلی. اوس چه اقدام نده شه ز فکر کنم چه د مالی وزارت د عواید او گمرکونو موینیت باید آبادگی و نویل او بیا هم د سوداګرۍ او صنایعو خونو دا خبر لري چې باید داسې شي. زه نه پوهېږم چې ولی هغوی تر اوسه پورې دا اقدام نه دی کړی او پاکستان د دې نه مخکې مونږ ته خبر ورکړی و.
یعنې په دې حصه کې سهلانګاري شوې ستاسې په نظر، ځکه چې د اپتا د تړون له مخې باید دغه اسناد ټول نوي شوی وی لیکن تر اوسه اقدام نه دی شوی.
زه فکر کوم چې باید زمونږ د عواید او ګمرکونو موهنیت باید او د سوداګرۍ او صنایعو خونو باید دا ولی چې خبر وي خپل آمادګي و نیولی چې اوس دا ستونزه پیدا نوشو. او اوس هم زمونږ په وزارت د وزیر صاحب ریاست لاندې جلسه روان ده چې هلته د بین المللي تجارت رئیس او د ترانزیت رئیس سره چې مونږ څنګه کولی شو چې دا ستونزه چې اوس پیدا شوې ده دا باید حل کړو چې زمونږ سوداګر باید ضرر ونه ویني.
څومره ډاډ ورکولی شئ چې څه فیصلې چې په دې جلسه کې کیږي سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې کړي؟
مونږ تلاش کوو چې دا ستونزه باید هوار شي. اوس هم یو لار شته چې هغوی باید موقت سند واخ هغوی لار شي پاکستان ګمرکونو ته موقت سند ورکوي انشاءالله. اوس چې دا ستونزه پیدا شوې دا ستونزه حل شي او د ده نه بعد هغه رقم چې د افتا په تړون کې داغلی دی خپل ځان برابر کړو.
په دې اساس بیا د افغانستان ټرکونه تر کومه ځایه کولی شي چې د پاکستان خاورې ته داخل شي؟
دا ضمانت خط کولی شي چې د پاکستان زمون خاص او زمون هدف هم ده چې واګه بندر نه د 15 ملکونو چې د جنوب ختیځ د آسیا ملکونو دي چې هند، بنگلاديش، بوتان، نیپال هغه ته کولی شي چې مونږ باید تجارت وکړو.
د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت ویان مسافر قوقندي ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې قدر منوریدونکو د هم د خبرونې ورستای راپور د مصر د پارلماني انتخاباتو په لومړۍ ورځ په رای ورکولو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه. دا انتخابات پرون پیل شول او نن هم دوام کوي. په مکرې د فریبا ظاهر راپور ته
د مصر په پارلماني انتخاباتو کې د خلکو لږ ګډون شي چې ډیری کسانو د انتخاباتو لمړنۍ پړاو چې ولسمشر عبدالفتاح السیسی د دیموکراسي په لور یو مهم پړاو بولي له پامه غورځولی دی. په همدې حال کې منتقدین دغه کار شرمونکی بولي. ولسمشر د اکتوبر پر 18 نیټه یعنی تر انتخاباتو یوه ورځ د مخه په یوه ټلویزیوني وینا کې پر مصریانو ټینګار وکړ چې د رایو مرکزونو ته ولاړ سي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. دغه ورځ حکومت اعلان کړی و چې د اکتوبر پر 19 به دولتي کارکونکي نیمه ورځ رخصتي ولري تر څو وکولای سي خپل رایې وکاروي. دغه پارلماني انتخابات د اکتوبر پر 18 او 19 د مصر په نیمایي سیمو کې په پام کې نیول سوی او په نورو پاتې سیمو کې به د نومبر په وروستیو کې رایې واچول سي. په دې انتخاباتو کې تر 15,000 ډیر کاندیدان دي چې لوی اکثریت یې د ولسمشر عبدالفتاح السیسی پلویان دي. ډیری خلکو خبریالانو ته ویلي چې دوی په قصدي ډول د حکومت لخوا د اخوان المسلمین ګوند د ځپلو له کبله دغه انتخابات بایکاټ کړل. السیسی په 2014 کال کې د هغه وخت اسلام پالی لومړنی منتخب ولسمشر محمد مرسی د یوې پوځي کودتا له لارې له واک لري او خپل واک ته ورسېد. دغه راز د ځوانانو او نورو دیموکراسي پلوه ډلو غړي چې پا په 2011 کال کې د حسن مبارک ته اوږدمهاله واکمنۍ په ختمولو کې برخه اخیستې وه، زندانونو ته ولوېدل. د بشري حقونو ډلې وایي اوس مهال په مصر کې زرګونه سیاسي بندیان سته. د ډیموکراسي پلوه ځوانانو د ډلې یو غړی محمد نبیل وایي موږ هیلې درلودې، موږ ډیموکراسي او یو داسې چانس غوښت چې خپل هیواد جوړ کړو. د زیاتوی دغه ډله چې اوس ممنوع اعلان سوې ده پښکاره دغه انتخابات نه بایکاټ کوي، بلکې په ساده ډول یې هیڅ پروا نه کوي. مصر د 2012 کال د جون میاشتې راهیسې پارلمان نه درلود. دغه نوی پارلمان چې یو مقننه مجلس به ولري 1518 څوکۍ لري، چې په هغو کې د ښځو، مسیحي اقلیتونو